द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2018 مې د میاشتې یو لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې په نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه شپږ کومن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د افغانستان چارواکي وایي چې د پاکستان پولې ته څیل مختیز برخه کې په یو موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي.
د نازیانو ولسوالۍ د پولیسو مشر یاربیک وایس اف امریکا ته ویلي د موټر د لارې شوې دغه ځانمرګ برید کې وژل شوي اکثره هغه قبایلي مشران دي چې د وسلوالو ډلو په ضد یې وسله راپورته کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د مخالفه سیاسي ډلو لخوا د پاناما پیپرز په اړه پوښتنو ته به د جمعې په ورځ پارلیمان کې وینا کوي.
د میډیا راپورونه وایي پاکستان کې د مخالفو ګوندونو نه وروسته د دغه ملک د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف هم په حکومت غږ کړی چې د پاناما لیکس معامله دې زر تر زره حل کړي.
او بنگلاديش د پاکستان د ازادۍ په جګړه کې جرمونو باندې تورن د جماعت اسلامي پارټۍ یو بل مشر ته تیزندي ورکړې ده. او سم راځو د خبرونو تفصیل ته. قدرمنو اوریدونکو، یادونه درکو چې د خبرونو تفصیل پسته به تاسو ته په یو شمېر موضوعګانو مهم راپور نمبر کې وړاندې کوم. موږ سره اوسئ، راځي چې تفصیل وو. د افغانستان چارواکي وایي چې د پاکستان پولې ته څیل مختیز برخه کې په یو موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. دا پیښه د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ولایتي پولیس وایي چې تېره ورځ ناوخته شوې دې پیښه کې په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دوی زیاتوي چې د برید هدف یو حکومت پلوه وسلوال ډلې مشر و. دې پیښه کې درویشت کسان نور ژوبل شوي هم دي. یاد دې وي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوال ډله زیاته فعاله ده او اکثره حکومتي عسکرو پر ضد بریدونو کې بریدونه کوي. تر اوسه یوې ډلې هم د پیښې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د پوځ لخوا په هوایي بمباري کې د تباه کولو وروسته یو وار بیا د داعش وسلوالو خپل راډیو چالانه کړې ده او د ملک نسبتا پر امن سیمې ته یې هم خپرونې پیل کړي دي. د پاکستان پولې ته چیلمه د غرایز سیمې نه د ګرځنده ترانسمیټر نه خپرونکي راډیو د پروګرامونو طرز په نوي شکل کړی شوی دی. د پښتو او د دري ژبې نه علاوه اوس دوی خپلې خپرونې په عربي او پنجابۍ ژبه کې هم خپرول شروع کړي دي. په دې پروګرامونو کې عامو خلکو ته په داعش کې د شاملېدو ویناوې کیږي. یاد دې وي چې د فروری میاشت کې افغان هوایي عسکرو او د امریکایي پوځ په مرسته بمباریو کې دا راډیو تباه کړې شوې وه. د پاکستان مذهبي مشرانو د داعش او نورو وسلوال ډلو پر ضد فتوا جاری کړې ده. پاکستانی علماو د جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله کلمې استعمالول غیر آئینی بللې دي. فتوا کې ویل شوي دي چې داعش او د لبنان حزب الله ډلې د مذهب په غلط استعمال په خپلو مخالفینو د کوپر فتوا ورکوي او د بیګناه خلکو وجونو ته جواز جوړوي. په جاری شوي فتوا کې ویل شوي چې ګرد نړۍ کې مسلمانان د داعش، تحریک طالبان، حزب الله، حوثی اغیانو او نورو وسلوال ډلو د لاسه د لوی چیلنجونو سره مخ دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي چې د مخالفه سیاسي ډلو لخوا د پاناما پیپرز په اړه پوښتنو ته به د جمعې په ورځ پارلیمان کې ځواب کوي. دا خبره د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید په اسلام آباد کې کړې ده. د ویلي وزیر اعظم به د جمعې په ورځ د پارلیمان غونډه کې برخه اخلي او د مخالفه ډلو لخوا د پوښتنو ځوابونه به هم ورکوي. د زیاته کړه چې وزیر اعظم دې وخت د اعلی پوځي چارواکو سره غونډو کې مصروف دی، نو ځکه د جمعې د ورځې نه وړاندې پارلیمان ته وینا نشي کولی. د اطلاعاتو وزیر د دغې وینا باوجود مخالفه ډلو د قومي اسمبلۍ د غونډې څخه بایکاټ وکړ او احتجاجن وتل. د وتلو نه وړاندې د مخالفه ډلو مشر خورشید شاه وویل چې د جمعې په ورځ به ضرور د وزیر اعظم سره قومي اسمبلۍ کې په غونډه کې ناسته کوي. بنگلاديش د پاکستان د ازادۍ په جګړه جرمونو باندې تورن د اسلامي پارټۍ یو بل مشر ته تیزندي ورکړې ده. د بنگلاديش داخله وزیر اسدالزمان خان ویلي چې د جماعت اسلامي پارټۍ درویشت درې او یا کلنه متیور رحمان نظامی ته د شپې 12 بجې د ډاکې په یو جیل کې تیزندي ورکړې شوه. د پاکستان د ازادۍ جنگ کې د نوموړي پر ضد شوو پلټنو کې په اتو مقدمو کې په د جرمونو ثابت کړی شوی دي او ورته کال 2014 کې سزا اورول شوې وه. د بنگلاديش چارواکي وایي چې پاکستانی عسکرو سره ځنې ځایي بنگالیانو لږ تر لږه 1.5 لک خلک وجلي وو او 2 لک ښځو سره جنسي زیاتی شوي وو او 10 میلیونه خلک د 9 میاشتو جګړه کې د ملک نه وسته شوي وو. دا د جمهوریت اسلامي 5م کس دی چې په دغه جرمونو کې ورته ځندي ورکړی شوی. په سویلي چینای سمندر کې 13 ورځې یو وار بیا امریکا او چین یو بل ته برن شوي دي، په داسې حال چې د امریکا یو جنګي بیړۍ د چین لانجمنه جزیرې سره خوا کې تیره شوې او چین د 2 جنګي جازونو نه دوی ته خبرداری ورکړی دی. د امریکا دفاع چارو وزارت وایي چې دوی د 9 ویشتونکي میزایل تباه کولو سمندري بیړۍ یو ایس ایس ویلیم لارنس یې هم سویلي چینای سمندر ته روانه کړې ده. په ځواب کې چین ویلي دي چې دوی جنګي جازونه او 3 سمندري بیړۍ هم د امریکایي جنګي بیړیو د څارنې لپاره لیږلې دي. فیری کراس د 280 اکړه ځمکې وړه جزیره ده چې چین د سمندر د یخ نه راویستل شوي شګې نه جوړه کړې ده او په دغه ځای نور ملکونه هم د خپلوۍ دعوې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدای مرزون کو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نه خپنه غا د واشنگټن ډی سی نه وګی رازول لمړی د افغانستان په لور ته چرته چې د افغانستان چارواکي وایي د پاکستان پولي ته سیل مدن ننګرهار ولسوالۍ بخنه غواړم د ننګرهار ولایت په یوه سیمه کې د موټر بمې چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. دا په داسې حال چې هم د دغه ولسوالۍ په یوه سیمه کې د داعش وسلوال ډلې لخوا راډیو یو واري بیا چالانه کړه شوې ده، کوم چې تیر کال د یا 100 میاشتې وړاندې هغه د افغان عسکرو امریکایي پوځ سره په مرسته تباه کړې وه. په دغه حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار نوشر روان قلندر تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د نازیانو ولسوالۍ د پولیسو مشر یاربیک وایس اف امریکا ته ویلي د موټر د لارې شوې دغه ځانمرګ برید کې وجل شوې اکثره هغه قبایلي مشران دي چې د وسلوالو ډلو په ضد یې وسله راپورته کړې ده. دی وایي په وجل شوو کې 2 ماشومان هم شامل دي. په مجموعي توګه د دله خلی پکې ټول لستنان وجل شوی دی. دغه برید د نهه یا سه شنبه په ورځ ناوخته ماخام د لنډې پسی مکه شوی دی. د پولیسو مشر یاربیګ وای په جو بلتنانو کې د ولسی پاسون کوونکو مشر ملک دهکان او سلور ماشومان هم شامل دي. بل پلوتا د پولیسو یو بل مشر جنرال زړور زاهد خبری ادارې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې په وجل شو کې خزه هم شته. د یادونه ورده دغه پاسونوالو د افغان حکومت په مرسته د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په ضد د 1300 میاشتو راسي عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار نازیانو ولسوالۍ کې دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې ده چې د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد د نه پورز وایس اف امریکا ته د داعش ریډیو خبرونو بیا پیلولو د خبرونو تایید کړی دی. د ویلي هسه روان دي چې د داعش ریډیو خبرونه ودروي. د خلافت غک په نوم د داعش ریډیو خبرونه دینی او پوزي خبرونه لري چې د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار ولایت په یو شمیر ولسوالیو او سیلما د پاکستان قبایلي سیمو کې هم اوریدل کیږي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور مشر اورنګ سمیم د داعش ریډیو بندول د ټلیفون د محکمې ذمہواری بللې، خو د ننګرهار ولایت دغه ادارې چارواکو په دې اړه سن دی ویلې. د یادونې وړ ده امنیتي چارواکو تیر کال اعلان کړی و چې د اچین ولسوالۍ کې د داعش ریډیو او د ډلې انټرنیټي مرکز په یو هوایي برید کې تباه کړی دی. یاد دی وی چې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې د ګل په ورځ یو رپورټ چاپ شوی چې پکې ویل شوی د افغانستان امنیت په خرابېدو دی او دا ښکاری امریکایي عسکر یو ځل بیا ورو ورو افغان جګړه کې وردننه کیږي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیری د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی سره په کابل کې د ګل په ورځ د یو ګډ خبری کانفرنس په مهال د نیویارک ټایمز د هغه رپورټ په حق له ویلي دي چې اوس افغان ځواکونه د صلاحیت لري چې په یوازې تو توګه عملیات تر سره کړي. البته ځنې وخت د بهرنی ځواکونو څخه په هوایی برخه کې مرسته غواړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دا محل ویلو چې د طالبانو نه د جګړې مشري حقانی شبکې په غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو لخوا د خپل پخوانی مشر ملا عمر په نوم د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت په خلاف د عمری په نوم د سپرلی عملیاتو پیل سره افغانستان کې د تشدد کچه لوړه شوې ده. افغان حکومت د طالبانو سره خبرې ختم کړې دي او غوښتنه یې کړې ده پاکستان دې طالبان د خبرو عمل ته راوستو په ځای ونیسي او کابل ته دې حواله کړي. خو پاکستان وای دوی طالبانو سره په رابطه کې دي او غواړي خبرو ته کې نوي. افغانستان وای پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو سره مرسته کوي او وسلوال پالي او افغانستان ته د جګړې لپاره را لیږي، خو پاکستان بیا د غتورونه ردوي.
گرانو خدر من اردن کو دڑی وڑی سره نیک پرونو تنیخ پنی غد واشنگٹن ڈی سی نا واگی ای د پاکستان مذهبی مشرانو د داعش او نور وسلوال ډلو پر ضد پیتوا جاری کړی دا. پاکستانی علما او د جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله کلمه استعمالول غیر آئینی بللی دی. دی وای چې د لبنان حزب الله داعش او دغه سی د هوتسی وسلوالو یا یاغیانو تحریک طالبان او دوی د اسلام یا د مذهب غلط استعمال کوي او په دغه وجه باندې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د سختو چیلنجونو سره مخ شوي دي. په دغه باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیور اډیو خبریال اورنګزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي چې تیرو درې کالو راهیسې دوی کونسل داعش خلاف خبره کوي او دا یو ترهګر تنظیم کړي، خو د فتوی جاری کولو مقصد دا و چې اولس هم دینه خبر کړي چې داسې تنظیمونه څه کوي د هغې اسلام سره څه تعلق نشته، او داعش او حزب الله پر شان تنظیمونه د جهاد فی سبیل الله او قتل فی سبیل الله غلط مطلب د خپلو مقصدونو دپاره استعمالوي او خپل مخالفین او بېګناه خلکو وژنې دپاره د مذهب غلط تشریح کوي. دوی وایي داسې تنظیمونو مذهب او مسلمانان یرغمال کړي دي.
یہ تو بے گناہ انسانیت کے قاتل ہیں اور بے گناہ انسانیت کا قتل عام کر کے اس کو اسلام اور جہاد کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اسلام اور جہاد ان کے ان مظالم سے بالکل بری ہے اور یہ قاتل ہیں، اور قاتل کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا ہے کہ قاتل اور مشرک دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کا جنت سے بھی کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے.
دوی وی چې مختلف نامو سره کوم تنظیمونه تر هغه غری کوي هیڅ تعلق یې اسلام سره نشته، او داسې تنظیمونو خلق او مذهب یرغمال کړی دی. مولانا طاهر اشرفی وایي چې دا د علماو ذمہواري ده چې هغه ځوان کول کوم د تنظیمونو نه متاثر شي او دوی د پر خودکش بمبار جوړ شي د نه خبر کړي چې دا تنظیمونه یوازې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره د مذهب نوم استعمالوي. د توپوس په جواب چې ولې دوی حزب الله هم یو تر هغه تنظیم بلی او په دې شیعه مسلمانانو پاکستان کې سخت عکس العمل هم خوده لري، په دې طاهر اشرفی وایي چې د فتوا کې دوی داعش حزب الله او تحریک طالبان هم تر هغه تنظیمونه ګرځولي دي، او په دوی دا تور غلط دی چې ګینی سعودي عرب په خوخه دوی حزب الله خلاف فتوا ورکړې ده.
هم نه تو قران او سنت کے مطابق جو قاتل ہے اس کو قاتل کہا ہے، اور جو عالمی حالات ہیں اس وقت اور جو قتل عام ہو رہا ہے اس وقت شام میں، عراق میں، یمن میں، پاکستان میں، افغانستان میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کیا، بہت ساری دنیا میں
دوی وی د قران او سنت تر مخه یہ قاتل تا قاتل ویلی دی، او عالمی او مسلمان هیوادونو لکه شام، یمن، پاکستان او افغانستان کې کوم حالات روان دي دا یې تر مخه فتوا جاری کړی دا. د جهاد مقصد او مطلب څه دی په دې حقله پیښور کې شیخ زید اسلامک سینټر ډیپټی ډایریکټر ډاکټر دوست محمد وای چې جهاد او قتل کې ډیر فرق دی. د جهاد مطلب هڅې کول دي، یعنی که تعلیم او خوراک کمې پورا کول هم جهاد دی، او جهاد یوازې د چا وژنې نوم نه دی. او موجوده حالاتو کې د جهاد په نوم ترخګر تنظیمونو کاروای ناروا او ناجایزه دی. دوی وای
داسې ملکونه چې هغه الته کې غیر مسلم اکثریت ته او مسلمان موجود دی په اقلیت کې، هغه سره ظلم هم کیږي، خو اوس آیا هغوی په حواله سره به جهاد څنګه کیږي؟ زمونږ ځنې یعنی نان سٹیٹ ایکٹر چکم دی یا دا کم چے عام طور بند معروف جماعتون دی زن افراد اغول تلاسی حال تجہاد کئی دا ٹول سی زنہ چرا ٹول کے او آغی مجموعی چکم نظر پہ واچا ہے چے نن کم پا دنیا کے صورتحال دے کم ملکونو تقسیم دے بیا آغی کے دا اقوام متحدہ چکم ممبرشپ تے نو دا یو ملک دا بل ملک خلاف پا دے وجہ باندے چے آیا اغوی دا یو غیر مسلم اقلیت سرا نہ مسلمان اقلیت سرا چکم دے ظلم کی گی نو پا غیبن جہاد اعلان کول دا ما خیال دے چی اکثریتی فقہا نن دے طرف تا زیات رجوع نشته دے اغه وجہ دغه دا چی نن یعنی پاکستان یا سعودی عرب یا بل ترکی یا اسلامی ملک چکم دے اغه دا دغه سے مسلمان اقلیت دا حقوق دا خلاف فرضے پا حوالے سرا پاکوائے متحدہ کی آواز اچتوئی شی دا او ای سی په فورم باندې आवाज جوړوي شي سفارت تعلقات په تر باندې کار کې دی شي نو دی وجنا دا جهاد نن چې کوم صورتحال دی دا ډېر کمپلیکس هم دی خو دومره خبره کلیر ده دا جهاد اعلان با چې مسلمان ملکونه موجود دي الته قانون موجود دی آئین موجود دی دستور موجود دی نو ضروری خبره ده چې په پاکستان غو نه ملک کې بعد جهاد اعلان امیر کوي او امیر وزیر اعظم دی یا صدر پاکستان دی
د نوران دی هند کې یوزر علما هم دا ایس ایس خلاف فتوا ورکړی و او دا ګرد نړۍ نه نږدې اویا زره علما ایس ایس یو فتوی د لارې غیر اسلامي تنظیم ګرځولې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید 13 ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د جمعې په ورځ د مخالفه ډلو لخوا پوښتنو ته ځوابونه په پارلیمان کې کوي. په دغه حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار زید خټک تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د میډیا راپورونه وایي پاکستان کې د مخالفو ګوندونو نورستو د دغه ملک د فوسر لخکر جنرال راحیل شریف هم په حکومت غږ کړی چې د پاناما لیکس معامله دي زر تر زره حل کړي. سرچینې وایي جنرال راحیل د اسلام آباد په وزیر اعظم ماڼۍ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدنه کړي او ورسره ټول ملک کې د فوج له لورې په منظور کړی شو د لټونې عملیات د ضرب عزب عملیاتو نورستو ملک کې په امنیتي چارو او د پاناما لیکس په معامله خبرې اترې کړي. سرچینی دعوه کوي د دغه لیدنې په مهال د فوز سر لخکل جنرال راحیل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي د ملکی سرمیت لپاره ضروری ده چې د پاناما لیک ستونزه زر تر زره هواره کړی شي ځکه چې د هغه په کول د دې اغیزې د ملک په امنیتي چارو هم پریوزي. د سرچینو وینا ده راحیل شریف دغه غونډې په مهال د ملک په موجوده سیاسي وضعیت اندېښنې څرګندې کړي او وزیر اعظم ته مشوره ورکړي چې د ملک د ګټو په خاطر دې زر تر زره د پاناما لیکس ته پلټنو معامله سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاناما دستاویزاتو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نومونو راتلو وروسته پاکستان کې مخالف ګوندونه په حکومت د دغه معاملې د پلټنو غوښتنه کوي. سو نه وړاندې د پاناما لا فرم موساک فونسکا کې نامعلومو سرچینو واشنگتن کې قائم انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنلسټ نومي یو تنظیم ته د فرم 1,15,00,000 اسناد ورکړي وو چې ترې معلومه شوي وه د نړۍ تر ټولو طاقتورو شخصیاتو خپلو ملکونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدو لپاره پیسې د ملک نه بهر لیږلي او هلته پرې کاروبارونه کوي. دغه شخصیاتو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د دریو بچو مریم نواز، حسن نواز او حسین نواز نمونه شامل دي. ریکارډ نه په ډاګه کیږي چې دغه کسان د بهرنو کپنو په ذریعه لندن کې د جایداد مالکان دي. د دې وړاندې د اپریل په 19 نیټه پاناما لیکس ته په اشاره کولو سره جنرال راحیل شریف په خپل یو بیان کې په ډاګه کړی وه چې د ملک امنیت، یووالی او خوشحالي باوري کولو د بډو رشوتونو د جرړو وسترلو لپاره پرته له کوم امتیاز نه د ټولو احتساب ضروري دی. او په ظاهري توګه په حکومت دغه معامله د فوج له لورې فشار هغه مهال سوا شوې چې د پاکستان د فوج سر لخکر د میډیا راپورونو تر مخه ځینې فوجي افسران د بډو رشوتونو په تور د خپلو عهدو نه لرې کړل. جنرال راحیل او وزیر اعظم نواز شریف دغه لیدنه په داسې حال کې کړي چې دا مهال د پاناما لیکس د معاملې مخې ته راتلو نه وروسته پاکستان کې واکمن او مخالفه ګوندونه د ولسي ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې جلسې کوي. وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس د معاملې پلټنو لپاره سترې محکمې ته د مشر قاضي په مشرې د عدالتي کمیشن د جوړولو په غرض خط لیکلی خو حکومت او مخالفه ګوندونه د دغه کمیشن په تګلاره اختلاف لري. تیر ورز مخالفه گوندونو د قومي اسمبلی غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف په غیر موجودګۍ واک اوټ کړي دړکې ورکړي. تر هغه وخته پورې به احتجاج کوي تر څو چې وزیر اعظم د پاناما لیکس په معاملې پارلمان باور کې نه دی اغسته. د پاکستان اطلاعاتو او نشریاتو مرکزی وزیر پرویز رشید قومي اسمبلی غړو ته نه پورز ویری وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پورز د قومي اسمبلی غونډه کې د ګډون پریکړه کړي او هغه به دغه مهال د مخالفه گوندونو د پښتنو ځوابونه وایي. خو مخالف گوندونو په دویم ورځ هم قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په غیر حاضرۍ د احتجاج لړۍ دوامدار ساتلې وه. پرویز رشید ویلي دي وزیر اعظم دا مهال د قومي امنیتي ادارو د لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کې بوخت او په سمدستي توګه د قومي اسمبلی غونډه کې ګډون نشي کولی. د اطلاعاتو وزیر ویلي مخالف گوندونو د پاناما لیکس په لټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه او حکومت هم دغسې وکړل. خو اوس هغه په کول پارلمان کې د وزیر اعظم نه په دغه معامله د ځواب غوښتنه د پوهې نه لرې خبره ده. په عیني حال کې قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر خورشید شاه ویلي دي که وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې ګډون وکړو نو هغه به هم پکې برخه اخلي. دغه وینا به وزیر اعظم خطاب به په پرامنه طریقې سره اوري او که غونډه کې ګډون وکړو نو مخالف ګوندونه به احتجاج هم نه کوي. خورشید شاه ویلي وزیر اعظم د پارلمان ته ورشي او د 1995 نه وروسته دي د خپلې کورنۍ د اساسو تفصیلات بیان کړي. په عیني حال کې د سینټ مشر رضا ربانی هم غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم د قومي اسمبلی غونډه کې د ګډون ترڅنګ د سینټ غونډه کې هم ګډون وکړي. د وزیر اعظم نواز شریف په غیر حاضرۍ مخالفو ګوندونو د سینټ د غونډې نه هم واک اوټ کړی.
بنگلادیش د پاکستان نه د آزادۍ په جګړه کې جرمونو باندې تورن د اسلامي پارټۍ یعنی د جماعت اسلامي ګوند یو بل مشر ته تزندي ورکړی ده. د بنگلادیش داخله وزیر اسدالزمان خان ویلي دي چې د جماعت اسلامي پارټۍ درې او یا کلن متی الرحمان نظامی ته د شپې 12 بجې د ډاکې په وجیل کې دغه تزندي ورکړه شوه. په دې حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار محمد عالمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
بنگلادیش د مذهبي ګوند جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي یو مشر د پاکستان نه د ازادۍ په جنگ کې د جنگي جنایتونو په تور ککړ ګرځېدو پس نن تیزندي کړي. د بنگلادیش داخله چارو وزیر اسدالزمان خان وای متیو رحمان نظامی چې عمر یې 3 او 1 کال او په ډاکا مرکزی زندان کې نن تیزندي کړي شوی. د نن سلویخ کال وړاندې د هغه وخت ختیځ پاکستان چې بنگال به هم نومیده د پاکستان د ازادۍ لپاره جنگ شروع کړ چې نه همیاشت روان وو. د دغه جنگ دوران په ځینې بنگلادیشیانو د پاکستان سره د مرستو او جنگي جنایتونو مرتکب کېدو تورونه او دغه تورونو په لټنو لپاره جوړ ټریبیونل ښاغلی نظامی په کال 2014 کې په 8 جرمونو ککړ موندلو پس د تر مرګ سزا اورولې وه. نوموړي په خپل ژوند کې د دغه جرمونو منلو نه انکار کړی و. د بنگلادیش د قانون وزیر ایف پی خبری ادارې ته ویلي 3 او 1 کلن مشر د هیواد د صدر نه د رحم اپیل نه کولو پس د شپې 1 منټ ته پاسه 12 بجې تیزندي کړی شوی. د پانسې د سزا وړاندې ښاغلی نظامی سره د کوروالو د ډاکا مرکزی زندان کې په آخر وار ملاقات هم کړی شوی. د جماعت اسلامی مشرانو ته د پانسیانو په بنگلادیش کې احتجاجونو له هم دوام ورکړی چې د کال 2014 نه را په دې خوا تر اوسه پولیس سره په نښتو کې 1500 پورې کسان وژل شوي او په زرګاو کسان پولیسو نیولي. د بنگلادیش داخله چارو وزیر اسدالزمان خان خبریالانو ته وایي څوک به هم قانون لاس کې اغستو ته پرېږنږ دي او عسکر یې د شرخ خورولو هر ګام مخنیوي ته تیار دی. دی وړاندې وایي دیر ورځ ته ډیر انتظار کړی او بنگلادیش کې به خلک دار ورځ عمر له یاد وساتي. بنگلادیشي چارواکي ګڼي پاکستانی فوج د ځایي عناصرو په امداد 1.5 لک بنگالیان وجلي وو او قریبا 2 لک پورې بنگالی زنانه او سره جنسي زیاتی کړي. ولې پاکستان دریز لري چې په ډیرو موکو د پاکستان د فوج په جامو کې هندي عسکر او د مکتی بهنی تحریک رضاکارو هم د بنگلادیشیانو خلاف ډیر جنگي جرمونه کړي. د دغه جنگ له عمله 1 کروڑ پورې خلک بې کوره شوي هم وو او د پاکستانی فوج لخوا د وسله غورځولو پس بنگال یا ختیځ پاکستان بنگلادیش جوړ شو. په بنگلادیش کې دا مهال سخت امنیت ټینګ کړی شوی خصوصا په پایتخت ډاکا او د نظامی پلارګنی ښار پبنا کې. د دې وړاندې هم دا رقم کسانو ته سزا ورکولو پس په بنگلادیش کې احتجاجونه شوي. نظامی د بنگلادیش سیاسي پاټو کسانو کې 5 مشر دی چې د کال 2014 نه را په دې خوتی زندي کړی شوی. تر دې مهاله د کال 1991 د خپل آزادۍ جنگ کې د جنگی جنایتونو په تور د بنگلاديش جماعت اسلامي سلور او د بنگلاديش نېشنلست پارټي یو مشر ته د مرګ سزا اوربل شوی. د بنگلاديش جماعت اسلامي پارټي د خپل مشرانو لپاره دا سزاګان ردوي او وایي د دروغ په بنیاد د دوی مشرانو داسې منځه وړل د حکومت خپل سیاسي مخالفین ختمولو هربه ده. نظامی په کال 2000 کې د جماعت اسلامي بنگلاديش مشر جوړ کړ شو او کال 2001 کې د عمومي انتخاباتو په محل د اسلام پلاو ګوندونو بری ترلاسه کولو کې هم غټ رول لوبولې. د کال 2001 نه واخلا تر شپږم پورې د حکومت په کابینه کې په یو مهمه څوکۍ هم ناست وو. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د نظامی د مرګ سزا غندلې. دوی د بنگلاديش عدالتي قضیو په پروسه هم نیوکه کوي، خو بنگلاديش حکومت دا تورونه ردوي او نه مني چې ګنې د دوی د قضیو په نظام کې ځینې خرابې شته.
عراق کې سیاسي کړکیچ لا هم دوام لري، که څه هم دغلته کې د داعش پر ضد روانه جګړه د دغې څخه ډیره زیاته اغیزمنده شوې ده. د وایس اف امریکا راپور په تاسو ته زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د عراق پخوانی قومي سلامتي مشیر او د پارلمان غړی موافق الربیع وایس اف امریکا ته ویلي چې د اواد سیاسي حالت ډیر په خراب حال کې دی. مسله هغه وخت زیات سو کله چې دوی ونې وړاندې د شیا عالم مقتدی الصدر پلویانو د حکومت د ولکې لاندې زرغونی سیمې ته ورسېدل او د پارلمان په ودانۍ وروختل او له حکومت څخه د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د مقتدی الصدر د دې زورورتیا او بیا د عراقیانو حمایت سره په غټه پیمانه رشوتونو د اواد سیاسي مشران کمزور کړی دي. د وزیر اعظم حیدر العبادی په کابینه کې سیاسي ګوندونو مطمئن کولو کوشش هم ناکامه شوی دی. دا کم په وجه هواد په فرقیز او سیاسي بنیادونو باندې تقسیم سو. د فکر خبره دا ده چې عراقی مشران په دغه الغو تلغو کې د ترهګر ډلې داعش خلاف جګړه باندې پریشان دي. یو مشر د نوم نشولو په شرط وایس اف امریکا ته وویل چې حکومت خپل عراقی فوزیان له مورچوزه بیرته راغوښتلي چې د سرشار حفاظت وکړي او وسلوال ایرانی شیا مسلمانان هم له بغداد څخه باسلی دي. امریکا او گاونډي هیواد ایران په شمول ملګرو ملتونه هڅې کوي چې دغلته حکومت د ناکامۍ ز بچاو کړي چې په سیمه کې استحکام پاتې سي. خو د پارلمان سنی غړي ساتا الابوسی ویلي چې د عراق لپاره د یو این استازي جان کوبوز دا کار کوي سي. هغه خبري مخ په وړاندې بوتي سي، خو دا هله چې کله موږ په دې پوسو چې د مسلې حل زموږ په لاس کې دی. او اوبوسی زیاته کړه چې آیا عراق به دې نقطې ته ورسي چې په خپله دا کار کوي سي. او په دې دوران کې د مختلف ډلې هر هغه کوشش وکړي چې د دې مسلې حل راوباسي. او بلخوا د پخوانی صدر صدام حسین د وختونو فوزي جرنیلانو یو ډلې فوزي بغاوت تجویز ورکړي. دوی غواړي چې په عراق کې د ایران مضبوطه اثر او سوخ ختم کړي او یو کوم فرست ریاست جوړ کړي، او وایي چې دوی له صدر او کردانو سره مرسته کولو ته تیار دي. سنی فرقې سره تعلق لرونکي وایي چې دوی دا ضمانت ورکوي چې کله هم داعش ډله د دوی له سیمې څخه وځي نو دوی به خپلو سیمو ته بیرته ستاینیږي. او بلخوا کردان وایي چې اوس د ازادۍ وخت رانږدې دی او دوی به په پارلمان کې د خپل قانون سازیانې د کولو فکر کوي. او شیا مسلمانان بل هغه طاقت چې د صدام حسین له دور وروسته یې ترلاسه کړی دی جاری ساتل غواړي.
وړاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د کال 2015 د پاره د دنیا په مختلفو ملکونو کې د بشري حقوقو د حالت په باب لا د امریکای د خارجه چارو د محکمې په خورشوي ریپورت کې د افریقي د انګولا هیواد په حواله لیکل شوی دی چې دغه ملک کې د بشري حقوقو په دریو لویو خلاف ورزو کې خلکو سره د زور ظلم کېدو، دوی له د سنگینو صداګانو ورکولو، د خلکو د راغونډېدو او د دوی د تحریر او تقریر او د پریس په آزادو بندیزونه لګول شامل دي. دا ریپورت د ګردی دنیا په ملکونو کې د بشري حقوقو د حالت په باب لا هر کال خوريږي. په انګولا کې د خرابو بشري حقوقو د حالت په باب نور لیکلې شوې دي چې دغلته د نورو بشري حقوقو د خلاف ورزونه علاوه په سختو جیلونو کې د خلکو د ساتلو، په یو مخیز ډول د خلکو د گرفتارولو د مقدمو د شروع کېدو نه وړاندې تر ډېرې مودې پورې د ملزمانو په حوالات کې د بند ساتلو، د بشري حقونو په خلاف ورزو، د مخ مروت د خلکو د سزا نه د بچ پاتې کېدو، د ناقصه عدالتي نظام له وجې خلکو سره د انصاف نه کېدو، بغیر ایوازانی د خلکو خپلو جیدادونو نه د پاسولو، بغیر سرکاري تنظیمونو د بندیزونو لګولو، د انساني سمګلینګ د ناوړه کاروبار کولو، د مزدورانو د حقونو وغلو او خلکو نه د بیګار اخیستو خلاف ورزی هم کیږي. د انګولا حکومت د بشري حقونو د خلاف ورزو